ستړي مشي وخت د سهار لس بجې شوي په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم د مشال ریډیو ده د پاکستان د ځینو مذهبي ګوندونو په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن د درولو غوښتنه په دې اړه له یو کارپوه سره مرکه د خبرو اترو په اړه د پاکستاني ورځپاڼې اداریا په شمالي وزیرستان کې نن د کېدونکي جرګې حال د پاکستان د وزیر اعظم او د فوج د مشرانو لیده کاته هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو په پای کې د بخت افسور یا د کلتوري پروګرام لرو په پایل کې به اسرار العالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
پرمبه د مهم خبرونو لنډیز قبایلی جرګې الله حکومت ته غوښتنه کړې چې په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیات ودرول شي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګې دویمه غونډه نن په میرانشاه کې روانه ده. او د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمد زیوایی ک انتخابات وګټي د ولسمشرۍ په لومړۍ اونۍ کې به له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. اوس د خبرونو تفصیل. قبایلی جرګې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیات ودرول شي. پرون په پېښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ جرګې وویل چې د ترګرو په ضد د پوځي عملیاتو پر ضد د سولې جدي خبرې شروع کړل شي. د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پر دې موقع وویل
چې کوم عملیات ترسره کیږي هغه د ترګرو په ضد تش په نوم او په حقیقت کې د قبایلی اولس په ضد ترسره کیږي.
یا د بیچې سوره زیوړاندې په شمالي وزیرستان کې په اوس په بمباریو کې د لزګونو وسلوالو د وجل کېدو ادعا کړې به خو ځای خلکو مشالې ته ویلي چې په بمباریو کې ولسی وګړي وجل شوي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګې دویمه غونډه نن په میرانشاه کې روانه ده. نن له مشالې سره په خپلو خبرو کې د جرګې مشر حاجي شیرمحمد وویل چې د جرګې موخه په سیمه کې د ناامنۍ ختمول او د امنیت پر ځای کول دي. نوموړي زیاته کړه نن چې په جرګه کې کومې خبرې وشي هغه به ګورنر او د کورنو چارو وزیر ته رسوي. د یادې جرګې وړومبۍ غونډه د شمالي وزیرستان په کڅکۍ کې شوې وه چې په سیمه کې د پاکستانیو پوځي عملیاتو د روانې ناامنۍ او د قانون نشتوالي په باب پکې قبایلي مشرانو څرګندونې کړې وې. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د علاقه چې په یوه غونډه کې د قبایلي سیمو او بلوچستان د امنیتي حالاتو جاج واخیستل شو. د پاکستان سرکار ریډیو وایي پرون په اسلام آباد کې شوې دغه غونډه کې د کورنو چارو وزیر د پاکستاني پوز او آی ایس آی مشرانو هم ګډون وکړو. د غونډه په داسې حال ترسره کیږي چې په شمالي وزیرستان کې حافظ ګل بادر وسلوال ډلې له حکومت سره د امن لوزنامې د ختمولو اعلان کړی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه کلنه ماشومه پولیو یا ګوزڼ وهلې ده. په یاد ښار کې د پولیو د مخنیوي کمپین مشر ډاکټر مظهر د جمعې په ورځ مشالېدو سره په خپلو خبرو کې وویل دغه ماشومه چې ملاله نومیږي په کراچۍ کې پیدا شوې خو د کورنۍ تعلق یې له قبایلي سیمې سره دی. د ده په خبره اغېزمنه شوې ماشومې د ګوزڼ د مخنیوي څاڅکي نه وخوړلي. د ده په خبره ځکه چې کورنۍ یې خپلو ماشومانو ته د دغو څاڅکو له ورکولو انکاري وه. په پاکستان کې د روغتیا د نړیوال ادارې چارواکي الیاس ډوري مشالډو ته ویلي دا په روان کال کې په کراچۍ کې شپږم او په پاکستان کې د پولیو یا ګوزړ او یایم کیس دی. یاد وي چې د سیاحت نړیوال ادارې د جون له لومړۍ نیټې څخه له پاکستانه نور ملکونو ته د سفر کوونکو کسانو لپاره د ګوزړ د ویکسینو خوړل لازمي ګرځولي دي. تاسلم مشال ریو خبرونه اوري. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمد زیوایی ک انتخابات وګټي د ولسمشر په لومړنۍ اونۍ کې بل امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. اشرف غنی احمد زی د خبرې له هرات څخه د اسکایپ لاره په واشنگتن کې د اټلانټیک شورا نړیواله موسسې ته وکړي.
زه ژمن یم چې د خپل دندې په لومړۍ اونۍ کې به امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړم. دلیل یې دا دی چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه د نړیوالې همکاري او هم د سرچینو په برخه کې تضمین ته اړتیا لري او دا له دوه اړخیز امنیتي تړون څخه ترلاسه کیدلی شي.
احمد زی د 2014 کال تر پایه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د افغانانو په ګټه وبلله او د هغې ستاینه وکړه. اشرف غنی احمد زی د دوهم دور انتخاباتي کمپاین لپاره پرون هرات ته تللی و. د پکتیکا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ناټرو د هوایي برید په ترڅ کې لږ تر لږه ته وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي دغه برید په یحیی خیلو سیمه کې شوی او زیاتوي چې هغه موټر په نښه شوی چې وسلوال لو مخالفانو چاودیدونکو مواد پکې وړل. د پکتیکا د والی ویاند مخلص افغان په دیړه پر مشال لیدل چې دغه حمله افغان چارواکو سره په همغږي ترسره شوی او په خبره یې ملکی تلفات نه لري. سپینا ماری وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري د یوکرين له منتخب ولسمشر پیټرو پروشینکو سره د هلبرداري تر مراسمو د ورځې مخکې د جون په څلورم په وارسا کې وګوري. د سپینا ماری د ملي امنیت په چارو کې یو سلاکار بن روډس پرون ویل د لیدنه د ولسمشر اوباما لپاره په یو مهم وخت کې کیږي چې د یوکرين منتخب ولسمشر پروشینکو ته په مستقیم ډول ډاډ ورکړي چې واشنگټن د یوکرين خلکو ته ژمن دی. دا تر اوسه دود نه و چې د امریکا ولسمشر د یو هیواد له ولسمشر سره تر رسمي مراسم او د هغه د وظیفې تر پیلېدو مخکې وګوري. په داسې حال کې چې د ابخازیا د پارلمان ودانۍ لا هم د سیاسي مخالفانو په قبضه کې ده، د ابخازیا مشر یو روسی پوځي مرکز ته پناه وړې ده. د جارجیا د دغې جلا شوې سیمې لومړي وزیر لیوند لکاربایا ویلي دی چې الیگزینډر انکواب د توري بحیرې په ساحل کې په یوه روسی پوځي مرکز کې دی. او اخیری خبر د هکۍ، د هکۍ د لسم نړیوال کپ نن د هالند په هیک ښار کې شروع کیږي. د هکۍ د نړیوال کپ څلور واري ګټونکو پاکستان په دې ټورنمنټ کې موجود نه دي. دا لومړی ځل دی چې پاکستان د کپ ته په وتو کې ناکامه شوی دی. په دې کپ کې دولس ټیمونه برخه اخلي. په پول اے کې نړیوال چمپیون آسټریلیا، هندوستان، انګلینډ، بلجیم، سپین او ملیشیا دي. بلخوا په پول بی کې د نړیوال کپ رنر اپ جرمنی، هالند، نیوزیلینډ، جنوبی کوریا، جنوبی افریقا او ارجنټاین شامل دي. دا او تدې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار علم مومند واوریدل. نن په شمالي وزیرستان کې د اوتمنزو وزیر قبلي جرګه کېږي او په عین حال کې د پاکستان ځینو مذهبي ګوندونو بیا په شمالي وزیرستان کې پرون د پوځي عملیاتو د نه کولو غوښتنه وکړه، خو کارپو د دوی د غوښتنې ته څنګه ګوري؟
عام خلکو کې دسې دا یو قسم فشار جوړ کی چې فوج دا یو بهانه ملو شي چې د پاکستان عوام دسې عملیات نه غواړي.
او د افغانستان د ولسمشر امیدوار ډاکټر اشرف غنی ویلي کې وګټل نو په یو اونۍ کې د نن به امریکا سره د امنیت تړون لاسلیک کړي.
I'm committed to signing the bilateral security agreement within the first week.
او تنقید څه ته وایي؟
د تنقید معنی دا نغد یا کوټه او کره معلومه ونه، انه تور ثابتول او سپین ثابتول.
دا به د نن ورځې په ادبي کلتور پروګرام د باختر ستوري کې واوري. خو سم د خبرونې د پایل ریپورت چې له شمالي وزیرستانه پیلو. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، په شمالي وزیرستان کې نن د اوتمنزو وزیر قبیلي د جرګې دویمه غونډه کې تر دې لمخم دوی یو غونډه کوله کړي وه او هڅه کوي چې په قبالي سیمه کې د ناقراریو مخه ونیسي. په دې اړه مو نور تفصیل په بنو کې د مشال لیډو خبريال عمر درازخه غوښتي دي.
په شمالي وزیرستان کې د ای پی فقیر لمسی او د غزای ناسې حاجی شرمحمد په مشرۍ کې د اوتمنځای وزیر لوی جرګه چاغه دویم پړاونن په میرانشاه کې کیږي. سحر دغه جرګې مشر شرمحمد مشال ریډیو ته ټلیفون کړي او هغه ویلي و چې جرګې د پاره خلک چې کم بیا غار روان شوي دي او دغه جرګه به د میرانشاه بازار سره نږدې ایدګا په مقام باندې تر سره کیږي چې دغه دویم پړاو دی. اول پړاو د دې جرګې د میرعلي کسکی په مقام باندې شوی و. دغه جرګه په دې مخه په دویم ځل دغه خپل شوی دا چې سیمه کې د روانو حالاتو جاج واخلي او بیا دغه د حل پلارو چارو باندې غور وکړي. د جرګې مشر دا هم وویل چې نن چې کومه جرګه وشي هغه نه پس به دغه اوتمنځای وزیر جرګې چې کوم خاص مشران دي هغه به بیا پولیټیکل انتظامیات ازي هغه زینب به بیا دوی دغه چې کومه خبره وشي په جرګه کې هغه به تر گورنر او داخله وزیر پورې چې کوم دی رسوي. دوی دا هم وویل چې پرون چې کومه پمفلیټ یا خبر پا حافظ ګلبادر شورا لاړه خوشل شوی و چې باغې کې په خلکو کې په عوامو کې تشویش راغلی دی هغوی ته شوی وو چې کډې دې پیل کړي. نو دوی وایي چې خلک ته فی الحال ضرورت نشته چې کډې کوي او جرګه هڅې کوي چې دغه ټولې مسلې د جرګې د لارې حل کړي، او که کله هم دوی ناکام شول د دوی مذاکرات نو الله به دوی پخپله چې کم دی خلکو ته اعلان وکړي.
خپل په شمالي وزیرستان کې فوجي عملیاتو سو بمباری وسوي، خلکو کې اندېښنې راپورته سوې، جرګې روانې دي، ځننه صورتحال د خلکو عام ژوند عام حالت څنګه دی؟
کله نه چې بمبار شوی دی خصوصا میرلی سیمه کې زیات شوی و، دلته یو شمیر چې کم دی سیمه په نخښه شوی دی، کورونه ړنګ شوی دی بازارونه. نو د هغې ورځې نه روزانه چې مونږ کم شمیره اخلو 1559 تر 2000 پورې چې کم کسان دی په هغې کې نارینه زنانه ماشومان دا د میرلی سیمه نه راوځي. میرانشاه او دغه رنګې نورو سیمو نه چې کم دی خلک تر اوسه نه دي کډه شوي، خو پرون چې دغه خبر پاڼه وویشل سانو په خلکو کې تشویش راغلی دی. ځای په ځای دغه ټلیفونونه راځي چې د خلکو چې کم دی هغې کې تشویش راغلی دی، او د دې ځای نه هم خلک اوس تیار دي چې هغه خپلې کډې وکړي. خو نن چې کم دغه جرګه راوغوښتل شوه په دویم ځل باندې، نو هغې سره په خلکو کې لږ بیا چې کم دی کلاري راغلی ده، او خصوصا د مشرانو خلکو ته وینا هم کړې ده د نن جرګې نه وړاندې چې داسې د خفګان خبره نشته او خلک دې کډې نه کوي.
دا عمر دراز وزیر چې د شمالي وزیرستان پر حالاتو یې تفصیل راکولی.
دا مشال ریډیو دا
هلته بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم او د فوج د مشر راحیل شریف او نور لوړ پوړو چارواکو ترمنځ پرون دی یو غونډه سوي. په غونډه کې د قبایلي سیمو ترڅنګ د بلوچستان پر حالاتو خبرې سوي. په دې اړه مو تفصیل په اسلام آباد کې خپل همکار ریاض مسخیل اخیستی دی.
خود غونډه پر مقام شوه د وزیر اعظم په مشرۍ کې، د کې یو خود داخله وزیر چودري نثار علي خان، د رنګ کمچ آرمی چیف ته جنرال راحیل شریف، د استخباراتي ادارې مشر جنرال زهیر الاسلام، او د رنګ نور چې کم چارواکي دین هغه په دغه غونډه کې موجود وو. په غونډه کې هر څوک د کمچ د وزیر اعظم هاوس له خوا خبر پانه جاری شوې ده. په هغه کې خو فقط دومره ویل شوې دي چې دغه غونډه کې د بلوچستان او د قبایلی سیمې په صورتحال خبرې وشوې، او دا شان چې په اسلام آباد کې د ریپید ریسپانس فورس یو نوې اداره جوړ شوې ده چې هغه دلته کې غشتونه کوي. نو په دغه حواله سره داخله وزیر چارواکو ته وزیر اعظم ته خبرونه ورکړه، ورسره ورسره چې کوم په ملک کې مجموعي امنیتی صورتحال دی نو په دغه باندې خبره وشوي. خو زمونږ چې ترسو د چارواکو سره یا د کارپوهانو سره چې کومې زمونږ خبره وشوي چې راغي دغه بیگانه غونډه ته څنګه ګوري، په داسې صورتحال کې چې یو طرف ته په وزیرستان کې څنګه چې موږ خپل نمائنده نه هم دل کم صورتحال جوړ دی، التنا خلکو ته ورشو وی دي چې کډه وکي، یا چې کم د ګل بازار سره مو یو لوزنامه و ده هغه د ماتې دوه هم خبر راځي. نو په دغه صورتحال کې داسې قسم غونډه کې دل دا سمان لري دغه کاربوهانو وینا و چې داسې اخکاری چې غني اوس پورې کم صورتحال مخه تر اغله دي، کم کاروي چې شوی د پوزیرستان کې، او د هغه رستو چې طالبانو ترمنځ کم درز پیدا شوی دی، کم هغه کې مختلف ډلې پرې جوړې شوې دي، نو د هغه نه اوس مخ کې سپکار دی حکومت له آیا فوجي کاروای ته به اهمیت ورکړي یا اوس هم دی غواړي چې مذاکرات وکړي. نو دا غونډه چې کم دی نو چې ډیر د اهمیت ور ده، او بده کې وا د راتلونکو لپاره مهمه فیصله شوې وي.
د پاکستان د وزیر اعظم او نورو لوړ پوړو چارواکو ترمنځ غونډه د قبایلی سیمو او بلوچستان په اړه خبرې اترې. د موخل ریاض مسخله تفصیل اوریدئ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
په خبر پښتونخوا کې ځینې مذهبي ګوندونو په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو د درولو غوښتنه کړې ده. د جمعې پر ورځ په پېښور کې په سبي یو غونډه کې د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن تور ولګولې چې فوجي کاروایي د ترګرو نه بلکې د ولسي وګړو پر ضد کې شي. خو بل خواته د پاکستان فوج بیا وایي چې دا کاروایي د ترګرو د دوی په وینا د ترګرو په ضد کړي، او دا د هغو حملو جواب دی چې د پاکستان په ځینو برخو کې د وسلوالو ډلو لخوا تر سره سوي. نور تفصیل له پېښور څخه د مشال ډو خبريال غلام غوث را کوي.
تیر ورځ په نشترال پیښور کې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ قبایلی جرګې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن په قبایلی سیمو کې په پوځي عملیاتو ډېرې سختي نیوکې وکړې او وی ویل چې موجوده پوځي عملیات د ترګرو په ضد نه بلکې د قبایلی اولس په ضد ترسره کیږي او په امنیتي چک پوسټونو اولس زورول کیږي. چکم عملیات ترسره کیږي هغه د ترګرو په ضد تش په نوم او په حقیقت کې د قبایلی اولس په ضد ترسره کیږي. په ټول هیواد کې د ننګونې په توګه زه وایم چې په یو پوځي ناکا تاسې د نن پورې آیا یو ترګر نیولی دی او په لکونو خلک د دغه ناکو نه تیریږي او تاسې د هغوی تجلیل کوئ او د گاډو نه هغوی راکوزوي او یو یو کیلومیټر پیاده سفر پری کوي. په نشترال پیښور کې دې جرګې ته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق هم راغلی و او هغه دې جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې حکومت او ریاستي ادارې اولس ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
نو دا خو د دنیا اصول دي. کوم حکومت خپل قوم ته حفاظت نشي ورکولی نو که دا حکومت ته هر چا هغه چا ته د حکومت کولو حق حاصل نه دی او چې قوم ته تحفظ نشي ورکولی د حکومت نه دې لاس اوچت کړي چې قوم ته دا پته ولګي چې ریاست او حکومت نشته دی نو دا په خون د قوم خپل حفاظت په خپله به کوو. هر سړي به د خپل اجرې حفاظت د خپل تور سرې حفاظت د خپل پټکي حفاظت به په خپله کوو بیا به هم په خپله کوي. اوس مونږ بالکل په دوه کې نښتي یو نم په خپله حفاظت ته پرېږدي نه دوی حفاظت کولی شي.
تیره ورځ په نشترال پیښور کې قبایلی جرګې په متفقه توګه له حکومت غوښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې دي پوځي عملیات ودرول شي او د امن قایمولو لپاره دي سنجیده مذاکرات پیل کړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د غلام غوس رپورټ واوریدئ. لکه څنګه چې تاسو د غلام غوس په رپورټ کې واوریدئ چې مذهبي ګوندونه جمعیت الاسلام او جمعیت اسلامي په وزیرستان کې د پوځي کاروایي د درولو غوښتنه کړې ده، خو کارپوهان د دوی دغې غوښتنې ته په کم نظر ګوري. په دې اړه په واشنگټن کې میشت لیکوال ډاکټر محمد تکی چې د ترګري پر موضوعاتو لیکنې کوي مرکه کړې. له نوموړي زخمو په سر کې پوښتلې چې د ده په فکر مذهبي ګوندونه د پوځي کاروایي مخالفت ولې کوي. دا هغه ځواب
اکثر خو زما په ذهن کې داسې یو امپریشن دی چې دی عام خلکو کې داسې دا یو قسم فشار یو پریشر سټریټ نه د لار ګودر کوڅه نه جوړ کی چې فوج دا یو بهانه ملو شي چې د پاکستان عوام داسې عملیات نه غواړي. زما دا نظر دی چې د پاکستان فوج هم دا نیت نه دی چې هغه په خود دی وزیرستان کې یو حتمی آپریشن وکړي، حتمی عملیات وکړي. هلته هم دغې مطمئن نظر دا دی چې ځینې طالبان چې دی ورته بد طالبان وایي یا بیډ طالبان چې دی د لاس نه وتی دي هغه دې برابر کی په دې عملیاتو کې. نو تر دې حده پورې خو د جمعیت العلماء اسلام او د نورو جماعت اسلامي وغیرہ هغه خبره ټیک ده چې د مذاکراتو یو خاص نظر د پاکستان حکومت او د پاکستان فوج رښنا خو هغې نه مخکې تلل زما خیال دی چې د دې هماهنګي ده د پاکستاني استخباراتي ادارو او د ځواکونو چې کومه پالیسي ده افغانستان په حواله ګرینډر پالیسي لکه لویا پالیسی کې دا هغه کې د مطابقت لري خصوصا کمرسته د مولا عمر طالبانو سره د حقانی ډلې سره د کړې دا کوټه نه وزیرستان نه بلکې تر په خبره پوي. نو دا معلومه خبرې دي
ډاکټر صاحب تاسو لیتاوي چې چونکه مذهبي جماعتونه خلق را جذباتي کول غواړي چې بیا و پاکستانی فوج د پلمه جوړ شي چې عام اولس فشار زیات دي نو ځکه دوی فوجي اپریشن وکوي. خو قبل خاطر ګور مولانا فضل الرحمن چې مخبل وینا کړي هغه کې پر فوج زیات نه کوه کسوي دا او اولس یا خلګو باندې زور کړی دي چې له عام خلګو سره زیاتوب کوي او اصل چې کم د په اصطلاح یعنی د هم ترګر لفظ ورته استعمال کوي مولانا فضل الرحمن د هغه په ضد باندې نکشه. نو ساس په خیال باندې دي چې مولانا فضل الرحمن له ولس سره ولاړ دي.
نو مولانا صاحب یو خبره خو کم از کم هغه سره دې اتفاق کوم چې اخر دا خو پته وټګي چې هلته هدف څوک دی وزیرستان کې ټول بازار خو میر علی کې ترګر نشي کېدی دا خو ممکنه نه ده او که داسې دا ممکنه ده نو پاکستان فوج اوسه پورې اوده پروت وه تقریبا 12 کال وشو 12 کال وشو دا وزیرستان یې چاته پرېښی دی دا درپسل علاقه یا میرامشا یا نور علاقې دا یې چاته حواله کړي دي اخر دا کم خلک دي چې دلته راغلي دي وزیرستان کې ډېره دي تاسو ته پته ده مونږ ته پته ده زادران د وزیرستان نه دي د خوست د علاقې خلک دي دا ولې هلته دي ازبکیان چې راغلي دي دا ولې هلته دي چچنیان چې راغلي دي هغه ولې دلته دي نو پاکستان فوج ته آیا دا معلومات نشته
خو ډاکټر صاحب یو بل خبره دا چې مذاکرات خبره باندې تر ټولو زیات زور به پاکستان مسلم لیگ ورکولي او بیا به د عمران خان پارټي تحریک انصاف کولي خو چې دا ښکاري چې مذاکرات تقریبا پرمخ نه ځي کسم رسمي ختمېدو اعلان نه دی سوی د حکومت له خوا ځخه دغه ټول د مذاکرات ډیر ملاتړي وو دا اصول ته تو پرکت سره تقسیم دي چې پر دې خبره اوس بیا زور نه چوي چې ټول مذاکرات ناکام شول
زما ذاتی نظر دا دی چې میا صاحب نواز شریف ته خدای اندازه و چې د مذاکرات کامیابی کی نه خدای پاټه کې دنه او بیا بهر نه عمران خان غونته کې خلک چې کم دی غي په دسو فشار جوړ کړو چې دا د مذاکراتو خبره وکړي عمران خان په دې کې ډېر زیات سیاسي مایل سیاسي फायदा اخیسته دی د طالبانو او د ډرون او دا جذباتي خبرې اوس په مذاکراتو باندې زکه غلې دي چې ورته معلوم دی چې د مذاکراتو خبره مکه پرون وزن لرلو نه اوس وزن لري نه به مخکې دینه بس جوړیږي دا خبره غیټوم معلوم ده خپل سیاست د پاره دا خبره روانه کړې ده
په واشنگټن کې مېشت لیکوال او څېړونکو ډاکټر محمد تکیو چې له مشال ریډیو سره خبرې کولی
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
د ایکسپریس ټریبیون رسپانډ په مقاله کې راغلی وایي چې د پاکستان حکومت یو بیا ټول ګوندي ځغونډه راوبولي او ټول سیاسي ګوندونه له حقایقه خبر کړي د دوی په وینا د پخوانی برعکس باید چې دا ټول ګوندي ځغونډه ځینې شرطونه هم مخې ته کشیدي چې پکې یو شرط دا وي چې طالبانو کم خلک وشلي د هغه خونبه باور کوي د دې ترڅنګ یو خاص وخت هم وټاکل سي چې پکې د نننه د سولې خبرې اترې سرته ورسول سي نور تفصیل به له اسرار علم مومند وورو
لیکوال خالد منیر په خپل مقاله کې لیکي کڅ هم له طالبانو سره د سولې له خبرو ډېرې تمې وي خو دغه خبرې له شروع کېدو مخکې ختم شوي حکومت په وځو طالبان پر دې په هو چې د خبرو بعد څه ګټه نوي پټول ګوندی ځغونډه کې سیاسي ګوندونه پر دې سلا شوي وو چې له طالبانو سره د خبرې شروع کړل شي خو د سیاسي ګوندونو خپل مجبوریاں او مطالبې وي عوامي نېشنل ګوند چې د وسلوالو لخوا ورته مالی او سیاسي زیان رسیدلې له وسلوالو یې خپل بدل واخیستو او د سولې له پروسې یې ځان په مکمل توګه جدا کړو او حکومت یې خپل مرزي ته پریښودو چې څه کول غواړي هغه دی وکړي همداراز پیپلز پارټي چې خپل مشر به نظر بټو یې له لاس ورکړي نه غوښتل یې چې وسلوال ورلا نور غړي وجني پر دې سربېره نور سیاسي ګوندونه د طالبانو په لوي کوي او هیڅکله هم د پوځي عملیاتو په حق کې نه وو پاکستان تحریک انصاف چې د ترګری د ختمولو کوم واضحه حل ورسره نه وو نو په مرکزی حکومت یې فشار راوړو چې له وسلوالو سره د سولې خبرې وکړي د عام ولس لخوا د سولې د خبرو د ملاتړ لکبله په اوس هم پر دې مجبور شو چې د حکومت لخوا د سولې د خبرو ملاتړ وکړي البته د تحریک طالبان پاکستان لخوا پر پسې وسلوال بردون روان وو چې په نتیجه کې یې ټول قام پر دې متفق شو چې پوځي عملیات دی وشي او همدارازه اضافي فوجان شمالي وزیرستان ته ولېګل شول او هلته د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل خردي باوجود د هیواد وزیر اعظم اسمبلی ته په خپل وینا کې یو ور بیا ویل چې دوی له طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي د مخالفون کې په خبره دا یو غلطه پریکړه و ځکه چې دغه وخت ټول قام د ترګرو پر ضد یو ځای شوی وو پردې سربېره د حکیم الله مسجد له وجنې سره طالبان د مشرتابه له بحران سره مخامخ وو او په خپلمنځي جګړه کې بوخت وو او حمله دی وجه طالبان پر دې مجبور شو چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي همداراز د سولې د پروسې له وجه طالبانو ته وخت په لاس ورغله چې بیا منظم شي بلخوا حکومت هم غوښتل چې د لنډمهاله امن لپاره طالبان د سولې په خبرو کې بوخت کړي او همدغه رنګ کې دې شي چې دوی دا سوچ کړي وي چې ممکن په 2015 کال کې د افغانستان حالات خراب شي
او وسلوال هلته ولاړ شي. خو د مقالې کونکي په خبره دا کېدی شي چې خوشفهمي وي، ځکه چې د پاکستان فوج اوس پر دې پوه دی چې په افغانستان کې طالبان بیا بشپړ واک نشي ترلاسه کولی، او دا رنګ د فوج په ایجنډه کې دا خبره نه ده شامله چې په راتلونکي کې په افغانستان کې طالبان د خپل ګټو لپاره وکاروي.
اسرار رممندو چې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د اکسپرس ټریبیون د مقالې تفصیل وړاندې کوي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نه می بجې.
او سمزو افغانستان ته د افغانستان ولسمشر امیدوار ډاکټر اشرف غنی ویلي چې د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به په یو اونۍ کې د نننه له امریکا سره د وارخیزه امنیتي تړون لاسته کړي. د خبرانو موړي د جمعې په ورځ د امریکا د اټلانټیک شورا سره کړې ده. افغانستان کې د ولسمشر د ټاکنو دوم او وروستی پړاو کېدونکي دي چې د ولسمشر لپاره د ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ سیالي ده. نور تفصیل له فریبا ظاهره اورو.
اشرف غنی احمدزی وای د بریالیتوب په صورت کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون پر لاسلیک ځنډ نه کوي. د نوموړي د ژمنه څو ورځې وروسته لاغه شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره به د 2015 میلادي کال په لومړیو کې له 2000 څخه 2800 ته راکښته شي او د 2018 تر پایه به ټول سرتیري له دغه واده ووزي. خو اشرف غنی احمدزی چې د خپلې کامیابۍ لپاره هیله مند دی وایي چې خپل امنیتي ځواکونه ته د نړیوالې کاری د تضمین لپاره حاضر دی چې د خپل دندې په لومړی ونی کې ل امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي.
I'm committed to signing the bilateral security agreement within the first week of
the ژمنیم چې د خپل دندې په لومړی ونی کې به امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړم. البته هیله من يم چې موږ به بریالي یو. دلیل دا دی چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه د نړیوال همکاري او هم د سرچینو په برخه کې چې بشري منابع او تجهیزات دواړه پکې راځي تضمین ته اړتیا لري، او دا د دواړو خیز امنیتي تړون څخه تر لاسه کیدلای شي.
اشرف غنی احمد زی دا سرګندونی پرون له هرات ولایت څخه په واشنگتن کې د اتلانتیک شورا سره د اسکایپ لاره کړی دی. نو موري دغه راز د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خوا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو اعلان ته اشاره ویل چې د پریکړه د افغان ځوکونو د لا چټکی روزنې لپاره ګټوره ده.
تر دې وینا د مخه عام په هوای داسې و چې زموږ د پاوڅ په عمده برخو او تشکیلاتو کې به د متحده ایالاتو حضور ترې ویل سي دوام وکړي. اوس دغه وخت دوه کلونو تر لاندې سوی دی. دا زموږ د اړیکو یو د پام وړ نوې تعریف دی، او دا په دې معنی دی چې موږ د خپل تجهیز او روزنیزو پروګرامونو ګړندیتوب ته اړتیا لرو. ایوی داسې تګلارې ته به ورسېږو چې په هرو دریو میاشتو کې به موږ دې ته اړتیا لرو چې په خپله اداره او مدیریت کې د پام وړ اصلاحات راولو.
وړاندې ولسمشر کرزی له متحده ایالاتو سره د امنیتي او دفاعي تړون له لاسه کولو ډډه کړې ده، خو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو بل کاندید او د اشرف غنی احمدزی د دوهم دور انتخاباتو سیال عبدالله عبدالله هم ویلي چې د بریا په صورت کې به دغه تړون له امریکا سره لاسلیک کوي. بلخوا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروستۍ پریکړې د وسلوالو طالبانو او القاعده داسې اداوي راپورته کړي چې وایي متحده ایالات په افغانستان کې د دایمي اډو په هڅه کې دي، چې د شغلي احمدزی په وینا دا په دې معنی دي چې په راتلونکو دوه کلونو کې به د سولې پر بهیر اصلي تمرکز وي. د افغانستان د راتلونکي ولسمشر کاندید اشرف غنی د غرض ژمنه وکړه چې د ګاونډي پاکستان په څیر نورې لاشې سیمې اړیکې به پالي. نوموړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ته اشاره وویل چې دغه دواړه هیوادونه کولای شي د دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د فرانسې او جرمني په څیر ډیالوګ پر مخ بوزي. د وړاندوینه کوي چې دواړه هیوادونه به د سیمې د ثبات ستون وي. شغلي احمدزی د غرض په خپل هیواد کې د اقتصادي پیاوړتیا څرنګوالي ته اشاره وکړه او ویل چې بنیادی اصلاحات راولي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري لسنیمه بجې کېدونکې دي. تاسو به د خبرونو لنډیز له اسرار علم محمد اوري او له دې وروسته بیا درته یو شمېر نور رپورټونه رو او دا شان د ادبي پروګرام د باختر سوري ادبي کلتوري پروګرام به اورو چې پاغه کې د تنقید په اړه یو ځانګړې مرکه د پښتو ډپارټمنټ پېښور هم شامل ده او د دې ترڅنګ به موږ د نړیوال سازمان آی او ایم د افغانستان په اړه کوم رپورټ دی هغه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ د په انتخاباتو کې د مشایرو د استعمال په اړه په افغانستان کې په دې اړه رپورټ لرو. خو اوس اسرار الله مومن توار وکړو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
قبلی جرګې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په قبلی سیمو کې د پوځي عملیات ودرول شي. پرون په پېښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ جرګې ویل چې د ترګرو پر ضد د پوځي عملیاتو پر ځای د سولې جدي خبرې شروع کړل شي. یاد به چې څو ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان کې پوځ په بمباریو کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو ادعا کړې وه. خو ځای خلکو مشلو ته ویلي چې په بمباریو کې ولسي وګړي وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګې دویمه غونډه نن په میرانشاه کې روانه ده. نن له مشال سره په خپلو خبرو کې د جرګې مشر حاجي شرمامد وویل چې د جرګې مخه په سیمه کې د ناامنۍ ختمول او د امنیت پر ځای کول دي. نوموړي زیاته کړه نن چې په جرګه کې کومې خبرې وشي هغه به گورنر او د کورنو چارو وزیر ته رسوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د الله کچې په یو غونډه کې د قبایلي سیمو او بلوچستان د امنیتي حالاتو جاج واخیستل شو. د پاکستان سرکار ریډیو وایي پرون په اسلام آباد کې شوې د غونډه کې د کورونو چارو وزیر د پاکستانی پوځ او ایسای مشرانو هم ګډون وکړو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه کلن ماشومه پولیو یا ګوزڼ وهلې ده. د افغانستان د ولسمشر انتخابات ته کاندید اشرف غنی احمدزی وایي که انتخابات وګټي د ولسمشرۍ په لومړنۍ اونۍ کې بل امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي او د هکې د لسم نړیوال کپ نن د هالند په هیک ښار کې شروع کیږي.
تاسو له اسرار الله مومند زده د خبرونو لنډیز اوریدل. د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج صحیح روز کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل اداریه کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ته لاهور های کورټ مخې ته د یوې زنانه د وجلو د پیښې نوټس اغسته او د پنجاب وزیر اعلی ته د ملزمانو پر ضد د کاروایي حکم ورکړی دی. د ادارې په وینا چې د پنجاب جړانواله سیمې سره تعلق لرونکو فرزانه پروین د خپل خوږی وعده کړی وو په کومه چې د هغې د کور خلکو دا د عدالت مخې ته د پولیسو په وړاندې په خښتو اوویشتله او وی وجله د کومې پر ضد چې ټوله دنیا را پاسیدا او د غرنګ پاکستان کې هم او نړۍ کې هم د بشري حقوقو تنظیمونو د پیښه په سختو ټکو کې وغندله او د اقوام متحده د بشري حقوقو څنګه له پاکستان غوښتنه کړې ده چې هغوی دې د دې پیښې د معاملې پلټنې وکړي او دې کې ککړ کسانو ته دې سخت سزاګانې ورکړي. ادارې زیاتوي پاکستان کې دا وخت لا قانونیت ډیر سیوا شوی دی. اوس د عدالتونو په وړاندې هم خلک قتلېږي، په جیلونو کې قیدیان قتلېږي، حکومت چرته هم د دې د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي. اوس چې د لاهور عدالت مخې ته یو زنانه او جلیشوا نو د دې پیښې له کبله په نړیوال کچ د پاکستان بدنامي شوې ده. نو باید چې حکومت زر تر زره د دې معاملې پلټنې وکړي چې راتلونکي کې داسې پیښې نه رامنځته کېدو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د مشترک مفاداتو د کونسل غونډه د وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ کې وشوه او دې دوران بعضی اهم فیصلې مخې ته راغلي چې پکې د مجلسرټۍ نظام بحالۍ، د بجلی د بقایا جاتو وصولي او د توانۍ د بچت بل شامل دي. ادارې مخکې لیکي چې ځینې صوبایي محکمې د بجلی بلونه نه ورکوي، نو د غونډې دوران فیصله وشوه چې وفاق به دغه پیسې د صوبې د برخینې کټ کوي. دا شند توانۍ بحران نه بچ کېدو لپاره به وفاق سره پیسې موجود وي چې دوی په هغې نوې کارخانې ولګوي یا پرې زړې مرمت کړي. کړي. د ادارې په وینا چې د پوځي واکمن پرویز مشرف نو وړاندې ملکی مجلسریټي نظام وو چې پکې به ډیپټی کمشنرانو په بازارونو او دکانونو چاپې وهلې او د خوراک څښاک او نور د ضرورت د سیزونو نرخونو په ځای ساتلو او د دې د شتون به ذمہوار وو. خو وروسته دغه نظام ختم کړی شو او اختیارات بلدیاتي نمائندگانو ته واوړېدل. نو دې غونډه کې د مجلسریټي نظام بحالولو فیصله هم وشوه چې دا شان ولست اسانی ورکړې شي. دریا اخر کې وای حکومت له پکار د چې د خپل اندې هم د سیزونو نرخونه را کم کړي ځکه چې په یوازې د ډیپټی کمشنرانو د دورو او چاپو سره معاملات نه سمېږي بلکې حکومت له د طلب او رسد برابرول د پاره خپل یو نظام هم ضروری جوړول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون په پاکستان کې د وسوال طالبانو د ډلو د خپل منځي اختلاف په موضوع یو اداري خبره کړې. امریکایي مجلې پولیټیکو په تیرو دیارلس کلونو کې د افغانستان جګړې ته یو کتنه کړې ده. د شاهین بونیری څخه د دې دواړو تفصیل اورو.
ایکسپریس ٹریبیون په یو ادارې کې لیکي حکومت باید د وسوالو ډلو سره یو ځل بیا خبرې ترې پیل کړي کوم چې د تحریک طالبان پاکستان نه جدا کېدو ته آماده دي. ورسپانه لیکي د روانې میاشتې په 28 نیټه کمانډان خالد سید سجنا چې اوس د خالد مسعود په نوم هم پیژندل کیږي د تحریک طالبان نه جدا شو. ادارې لیکي د تنظیم دننه ستونزې د وړاندې نه موجود وي. خو د بیت الله محسود او حکیم الله محسود د وجل کېدو نو وروسته معاملې نور هم خراب شوې او د وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړو کې تر اوسه ګڼ شمېر وسلوال هم وجل شوې دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي چې چیرې د طالبانو نورې وسلوالې ډلې او حقانی شبکه د محسود سره ملګري شي نو د شک کېدای شي چې دا به په سیمه کې د امن لپاره سخه کار نه وي. ادارې لیکي د ملا فضل الله د ډلې په مقابله کې محسود د حکومت سره خبرو ته ډېر آمادګي ښودلې ده. دا یو موقع ده باید حکومت دغه وسلوالو ډلو سره خبرې بیا پیل کړي کوم چې دا خبره یقیني کوي چې د تحریک طالبان نه بلاره جدا کوي او چې کومې پاتې وسلوالې ډلې دي دغې پر ضد عملیات وکړي. بلخو امریکایي مجلې پولیټیکو په یو مقاله کې لیکلي دي چې امریکایان غواړي چې جنگونه وګټي او داسې وګټي چې سرګند وي خو کله کله تاریخ مرسته ونه کړي او باید امریکایي قوم په لږ څه ځان رضا کړي داسې چې نه یو شرمونکي ماتې وي او نه یو ډیر لویا ګټه. دا په کوریا، ویتنام او عراق کې د جنگونو نتیجې وي. مجله وړاندې لیکي دا اوس موږ په افغانستان کې د یو داسې صورتحال سره مخ یو. دیارلس کاله د جنگ د ځواکونو د قربانۍ او په بلیونونو ډالرو د جنگ د خرڅ اوچتولو نه وروسته ولسمشر اوباما د نهې په ورځ په خپله وینا کې وویل چې د 2018 کال په پای کې به د افغانستان ټول ځواکونه راوباسي. مجله لیکي چې امریکا به افغانستان په داسې حال کې پرېږدي چې نه طالبان دویم ځل واک ترلاسه کړي نه هیواد د خانه جنگ ښکار شي او دا هڅه وشي چې دغلته یو پراخه د قانون سره سم او چلیدونکي حکومتي نظام جوړ کړي شي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم د نوي رپورت لمخې په افغانستان کې طبي پیښې د کورنۍ بې ځای سو د شاوخوا نیمایي برخې اصلي دلیل دی. په دې سروې کې چې د جرمني حکومت لخوا تمویل شوی د ساموئل هال شورا په نوم یوې تحقیقاتي مرکز لخوا ترسره شوی ده. په دې اړه نور تفصیل فریبا ځای راوړو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په یو څېړنې کې ویلي چې په افغانستان کې بې ځایه سوي کورنۍ سم نیمایي د طبیعي پیښو له کبله له یوې سیمې بلې ته کډه کیږي. په یو سروې کې چې د جرمني د حکومت لخوا تمویل شوی او د ساموئل هال شورا په نوم یو تحقیقاتي مرکز لخوا شوی پر ګروپي خبرو اترو سربیره له بېلابېلو بې ځایه سوي ټولنو له استازو سره مرکې شوي، له دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د استازو څخه معلومات راټول شوي او هم له 240 بې ځایه سوي کورنیو سره خبرې شوي دي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مرستیال اسلم سیاس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې سروې هدف د کورنیو د بې ځای کېدو د اصلي عوامل موندل و. شغلي سیاس دغه بې ځای سوي په څو برخو ویشي.
تاسو پوهېږئ چې موږ درې نوې بې ځای سوی خلق لرو دپاره چې هم په افغانستان کې په ځینې برخو کې جګړه روانه ده او ځینې خلکو طبیعي پیښو له لارې بې ځایه شوې ده او همدارنګه ځینې خلکو اقتصادي مشکلات لري چې د اقتصادي مشکلاتو له نظره هم دوی ستونزې لري او دوی درې ده نوه بې ځایه شوې لرو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 6,000 بې ځایه سوي کورنۍ شته چې 40% یې یوازې تېر کال د بېلابېلو عواملو له کبله له خپلو سیمو وتلي دي. د دغې څېړنې معلومات ښیي چې 55% بې ځایه سوي د جګړو له کبله، 22% د طبیعي پیښو او شخړو له کبله او 12.5% یوازې د طبیعي پیښو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ښاغلی سیاس وایي دغه ډول سروېګانې هر کال کېږي او دغه لمخې بې ځایه سوي کورنیو ته د مرستو پروګرامونه ترتیب او د مرستو غوښتنې کېږي. نوموړي وویل هڅه یې دا ده چې د بې ځایه سوي د سرپنا ستونزې په ښه ډول هوارې کړي. د ښاغلي سیاس په خبره دغه سروې په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو د ځپل سوي سیمو په تېره بیا له شمالي او شمال ختیځو او هم له هلمند او هرات ولایتونو څخه ترلاسه سوې ده.
فریبا ظاهر وا د افغانستان ولسمشری ته نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی په ملاتړ په جلال آباد ښار کې یوه مشاعره جوړه شوې وه چې په لسګونو شاعرانو پکې د شعر په ژبه د اشرف غنی ملاتړ اعلان کړی. دوی په خپلو شعرونو کې له خلکو وغوښتل چې خپل رائے د ډاکټر اشرف غنی په کې وکاروي. نور تفصیل په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال بازم عابد په ریپورت کې راکوي.
دغه مشاعره چې د جلال آباد ښار په سراج العمارت باغ کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه د بیلابیلو شبو سره تعلق لرونکي په سلګونه تنه مینوال ورټول شوي ول او د شاعرانو شعرونه یې د لاسونو په پړقا او ولولو سره بدرګه کول. په مشاعره کې په لسګونو تنو شاعرانو د ډاکټر اشرف غنی احمدزی افکار او تګلاره په شعرونو کې تصویر کړې وه او خلک یې د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو کې رای ورکولو ته هڅول. له دغه شاعرانو څخه یو هم محبوب شاه محبوب و چې ډاکټر اشرف غنی ته یې نظم لیکلی و. د هغه د نظم په وروستۍ برخه کې راغلی ول: احمد بختیار سایل هم په دغه مشاعره کې نظم واورولو چې وروستۍ برخې ته یې ستاسو پام ور اړوو:
چې قاتل د دغه خاورې زندانی شي، دښمنانو نه پاتې دښمنی شي، چې څوک غم د وطن پرېږدي ځان پسیل شي، د قارون په څېر د عمر تاوانی شي، چې پاچا یې مفکر اشرف غنی شي، دا وطن به په هماغه ورځ.
دغه مشاعرې ته د بېلابېلو شبو سره تعلق لرونکي په سلګونه تنه ورټول شوي ول. د پاخو عمر لرون کی یو تن مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل:
نوم زما محمد نعیم د لغمان ولایت نه راغلی یم. دلته د مشاعره لپاره ډیر خوند او ځخم ته واخیستله او ډیر په دې باندې خوشاله سولو چې خلکو د یو ښه کاندي توقع انتخاب نه خلکو ملاتړ کوو د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زینا، او بس په دې باندې یالو افتخار کوو.
د ډاکټر اشرف غنی احمد زی او تن سلاکار او د ختیځ سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر لال پاچا ازمون مشال راډیو او سره په خبرو کې وویل چې یاد مشاعره په دې خاطر جوړه کړې و چې ولس د شیر په جبه په ټاکنو کې برخه اخیستلو ته راوبلي.
تحول او تداوم ټیم غواړي چې ټاکنیز کمپاینونه ترسره کړي. دغه ملي پروسه ترسره کولو لپاره یو مشاعره ترسره شوه. په دې مشاعره کې ځوان شاعرانو خپل احساسات څرګند کړل. د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه خپل ملاتړ په شعرونو کې وښود. د دې ښکاري چې زموږ ګلوسونه د ډاکټر صاحب تر شا ولاړ دي. تقریبا په زرګونو کسان باغ ته راغلي او دا په خپله خوښه راغلي. تاسو ولیدل چې په چکچکو باندې شعرونه بدرګه کول او ډاکټر اشرف غنی غوښته.
دغه مشاعره چې د تیری جمعې په ورځ لوړ مازیګر پیل شوې وه نږدې ماښام پورې یې دوام وکړ چې ګڼ شمېر ځوانانو په اتڼونو او نڅاو سره پای ته ورسوله. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
همله بازمه د اوبز خبر 19 پروگرام د باختر ستوري اوس واورو ځکه چې خبري برخه د دې غړې پای ته ورسېدله. د باختر ستوري ادبي کلتوري پروگرام کې نن بازمه د اوبد څه سره راي وزې کړې دي د ټول به تاسو له د واوري او د پروگرام کې شامل چې کوم مرکی چې کوم کارپوهندې لاغو سره راځي چې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروگرام ته ورسو.
Thank you.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې درته ستړي مشي وایم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د ځوان شاعر او لیکوال واصل وصال د نمانځغونډې رپورټ ولرو. بیا به د ډاکټر احمد علي عاجز سره پښتو کې د تنقیدي ادب په جمود د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په آخره کې به په ترنم یو شعر هم ولرو. ترازو تیر اونۍ د افغانستان قلم ټولنې د ځوان شاعر لیکوال او ژورنالیست محمد واصل وصال د ادبی او فرهنګي خدمتونو په اعتراف کې یوه غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. دغه نمانځغونډه چې د جوزا په لومړۍ نیټه کابل کې د قلم ټولنې لخوا جوړه شوې وه پر کابل میشتو یو شمیر لیکوالو سربیره ورته له نورو ولایتونو څخه هم په لسګونو تنه شاعران او لیکوال ورغلي ول چې ځینو یې د ځوان شاعر او لیکوال محمد واصل وصال په فن او ادبي هڅو ویناوې او مقالې واورولې. د قلم ټولنې مشر محمد نواز حقیقت ثانیین په خپله پرانستې وینا کې وویل چې دوی به داسې نور ځوانان هم نمانځي چې د وصال په څېر د ادب چوپړ کوي.
شاعر دے لکھوال دے شپکو کتابوں نے چاپ شوی دی شپکو کتابوں نے باندھی دا معلومات و لمخی کار شروع شوی دے من کوشش کو دا قلم ٹولنی کوشش کئی چپٹول لکھوالان او درانو با تجربہ لکھوالان دل تسرا وسط آئی.
د شمشاد ټلویزیون د خبرونو مسول بلواک ساپی وصال د یو ښه لیکوال تر څنګ یو ښه ژورنالیست هم وباله.
او په دې ویاړم چې د خپلو نورو ډیرو معزز همکارانو په لړ کې د وصال صاحب په څیر یو مخکښ او هڅان ځوان راسره ملګری دی. وصال صاحب په کار نه ستړی کېږي، ګهیز وختي خپل کار ته رارسېدلی، تر ناوخته پورې کار کوي او یوازې هغه څه چې د ده رسمي مسؤلیتونه دي یا یو وظیفه ده په شمشاد کې، د هغې نه علاوه په نورو فعالیتونو کې ډېره زیاته فعاله ونډه اخلي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال باچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل چې وصال له خپل عمر نه زیات کار ادبیاتو ته کړی دی.
ما لپاره یو خوشحالۍ زیاده چې وصال نن منزل کېږي، چې خدای پاک په پښتنو ځوانانو کې داسې یو استعداد پیدا کړ چې د خپل عمر په تناسب باندې تر عمره زیات کار کړی دی. د حافظ صاحب شعر دی چې پښتو بینه د ورکه پښتانه لا په کې شته دي، درانه به نه شي سپکه چې درانه لا په کې شته دي.
بشیر عاطف یاد نمانځغونډه د نورو ځوانانو لیکوالو د هڅونې لپاره یوه غوره لاره وبلله.
د یو ځوان د ادبي فعالیتونو یادونه کېږي، دا په خپله ادب پالنه ده، دا پښتو پالنه ده، دا د ژبې پالنه ده، دا د ځوانانو د پاملرنې اړول دي ادبیاتو ته، کتابونو ته، مطالعې ته. لکه مثال صاحب چې نن منزل کېږي، دا د نورو نویو تنکیو ځوانانو لپاره په اصطلاح الګو جوړېږي. دوی د مثال لاره غوره کوي او غواړي مثال غوندې مطرح شي، مثال غوندې شاعر شي، مثال غوندې لیکوال شي، ادیب شي، ژورنالیست شي.
محمد واصل وصال د قلم ټولنې څخه د مننې پترس کې وویل چې هڅه به وکړي چې د ادب په ډګر کې تر دې هم نه ستړي کېدونکي ګامونه پورته کړي.
په سر کې خو د قلم نړیوالې ټولنې له ټولو مسؤلینو ډېره زیاته مننه چې موږ یاد کړلو. له دې وروسته به تر دې هم زیات کار کوم او کوشش به مې دا وي چې هغه څه خپلې ټولنې ته او خلکو ته وړاندې کړم چې هغه زما د ټولنې د رنځېدلو کړېدلو د خلکو د درد لپاره یو دوا واوسیږي، هغه که د شعر په ژبه وي، که د نثر په ژبه وي، او یا هم د ژورنالیزم له لارې وي. له ټولو دوستانو بیا هم مننه چې زه یې ونازولم او دغه لمانځغونډه یې راته جوړه کړې وه.
محمد واصل وصال چې لا هم ځوان دی، تر دې مهاله یې د مینې د خزان په نوم یو ناول چاپ شوی، د ستا په نوم یې د لنډو کیسو یا افسانو ټولګه خپره شوې، د رنګ رنگین لاری په نومې ادبی ټوټې خپرې شوي. ګوره چې هیر مې نکړي په نومې د خپلو هغو ټولګیوالو تذکره خپره کړې چې له پوهنتون څخه د فراغت پر مهال یې لیکلې وه، او له اردو ژبې یې دوه ناولونه د میډیا او حیاناکه په نوم پښتو ته ژباړلي او خپاره کړي دي. په یاده غونډه کې نوموړي ته یو شمېر ادبي او فرهنګي ټولنو ستاینلیکونه هم ورکړل. بختر ستوری گرانو مینوالو، د تیرو څو لسیزو راهیسې پریمانه پښتو هنري او تخلیقي ادبیات لکه شاعري، افسانې او ناولونه خپریږي. ادب پوهان په دې باور دي چې اوس مهال پښتو کې تنقیدي ادب نشته، نو ځکه په سلګونو بې بندوباره کتابونه چاپ شوي چې ځینې یې پکې په لوستو هم نارضي. د همدې تنقیدي ادب د جمود په اړه مو پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ کې د پښتو څانګې استاد ډاکټر احمد علي عاجز سره مرکه کړي چې د لومړۍ برخې اورېدو ته مو رابولم.
ښاغلی پروفیسر ډاکټر احمد علي عاجز، که دا راته ووایي چې په پښتو ادب کې د تنقیدي ادب اهمیت څه دی؟
مونږ چې نن انسان په دغه د ترقۍ په چوکۍ باندې وینو، او دا معذب شوی چې دی او دا پالش شوی چې دی، دا د تنقیدي ادب اهمیت او افادیت دی کې د معیشت د فنون لطیفه د خان د غریب تور او د سپین د دې فرق چې کوم دی هغه معلومه کول، لکه څنګه چې مونږ سهار یوسف زی یو کوټ کوي چې د تنقید معنی دا لاتینی ژبې ټکې دی او د دې مطلب دی نغت یا کوټه او کره معلومونه، یعنی تور تور ثابتول او سپین سپین ثابتول.
پروفیسر صاحب، که دې خبرې ته راشو چې په پښتو ادب کې تر اوسه پورې داسې کره کوټه معلومه شوې ده؟
د پټې خزانې نه به واخلو په پښتو کې، د خدای په فضل سره دا یو کتاب و چې دا مخې ته راغلو د تنقید په برکت باندې. دا ټول شاعران چې وو، قلندر مومند صاحب شو، بیا ورپسې همیش خلیل صاحب شو، نو د دوی خپلو کې یو زبردست پټه خزانه نه شوه. د هوتک صاحب ډېر اته نه لس کتابونه په یو طرف نه چاپ شو او اته نه لس د بل طرف نه، نو دا د پښتو ادب هغه تنقید و چې کوټۍ چې کوم دی نو هغه کوټه وګڼل او کای چې کوم دی سمی یو طرف ته کړ، او دا سلسله بیا دومره ښکلی او ښایسته انداز کې د جرګو د مرکو په شکل کې خورا شوه چې دا یو شعور سړی کې پیدا شو چې هغه ولسی ادبی جرګه قلندر مومند صاحب دی، حمزه بابا د هغې نه علاوه چې کوم دی مهدی شاه باچا، دا ټول اجمل خټک، ډاکټر محمد اعظم اعظم، سیف الرحمن سید، سونه دا لوی لوی عالمان او ادیبان چې وو دغې ولسی ادبی مرکه جوړه کړه، او په دغه کې به تنقیدي اجلاسونه کېده. د هغې رودات چې ته راواخلې هغه خپل ځان له یو ډېر لوی داستان دی، یو ډېر لوی تاریخ دی.
پروفیسر صاحب، تاسو خو د معاصر تنقید خبره وکړله، کنه د شپېته اویا کلونه وړاندې خبره کوي چې ولسی ادبي جرګه جوړه شول او تنقید رامنځته شو، که پښتو ادب ته تم شو او داسې کلاسیک ته زیر شو، په کلاسیک ادب کې مونږ او تاسې تنقیدي سرکونه وینو؟
کلاسیک ادب کې خو ګوره ټولو نه غټه خبره دا ده چې بایزید انصاری شو، اخوند درویشه بابا شو، د ټولو نه غټ تنقیدونه په یو بل کړي، یو وایي زه په سمه یم، بل وایي زه په چې کوم دی سمه یم. خوشحال خان بابا هغه خپل بچی نه دی پرېښود، خپل خان یې نه دی پرېښودلې، خپل خیل یې نه دی پرېښودلې. اتفاق په پښتنو کې پیدا نه شو، ګنې ما به د مغول ګریوان پاره کړو. او یو خوا چې پښتنو کې مطلب دی چې د دې شعر په حواله باندې مونږ دا وایو چې دا تنقید دی، نو بل خوا پکې تنظم دی، او دا طنز چې کوم دی څه اوس نه هم نه دی. دغسې د رحمان بابا په دور کې به وګورو.
د تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پښتو ادب مخ په بره روان دی، نوي تنقید ځوانان را پیدا شولو، هم د شاعرۍ په برخه کې، هم د ناول په برخه کې، هم د شارټ سټوري په برخه کې، یعنی تخلیقي ادب مخ په بره روان دی، خو لیکن تنقیدي ادب د فقدان ښکار دی. اوس څه کول پکار دی؟
دا ډېره خبره ده وکړه، زه تاسو ته ثبوت درکولی شم. د تخلیقي ادب په لحاظ سره د دې معیار چې کول والا هیڅوک هم نشته. خلکو کې د تنقید هغه ماده چې ده هغه ختمه شوه. پښتون اوس په خوش آمدګرۍ کې گیر شوی دی او هغه د کتاب تنقید هیڅکله نشي برداشت کولی. ځینې مشرانو کې زمونږ اوس هم خلق شته لکه سعدالله جان برق چې کوم دی هغه چې چرته هم لاړ شي. نو زه د یو ملګري مثال در کوم، سعدالله جان برق په چوکۍ ناست و او هغه لیکوال چې کوم دی دویش کتابونه لیکلي و د دویشتم کتاب مقتنه وه چې د ده نمبر راغو، نو سعدالله جان برق شیب را پاسېدو او هغه وی چې ما واورېده چې موصوف لیکوال چې دی دا درې ویشتم کتاب دی چې لیکي، خو چې کتاب لاس کې نیولې و اړولې راړولو، نو هغه وویل چې زما چې تر څونه دا مقالې واورېدې او څومره مې دغه کتاب ولوستو یا لوستې دی، نو زما په خیال چې د پښتو ادب شرمولو دپاره دا یو کتاب هم بس و، د دویشتو لیکلو څه ضرورت و. نو هغې باندې د کتاب لیکونکي اوچت شو او په میز یو څو لتې موالې و. نو دا هغه د تنقید معیار دی چې اوس تنقید چې کوم دی دا څوک نشي برداشت کولی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم د بخت جمال کریمی په خواږه غږ کې ترنم ته غوږ کیږو.
تلهر سن را تیر را سرے چتاولے تم رڈیر را سرے چتاولے تم رڈیر را سرے وجود کے میں دسا گند اسی گی او پستر کو کے برسیر را سرے چتاولے تم رڈیر را سرے تزما پشمیر نبیش میر را سرے چتاولے تم رڈیر را سرے تلہر سن را تیر را سرے چتاولے تم رڈیر را سرے چتاولے تم رڈیر را سرے داس ناچے داس ناچو تبلو جو کیوں رکھو پس پیسلے گند دیر را سرے چتاولے تم رڈیر را سرے چتاولے تم رڈیر را سرے لکما چندستا پل نمک لکما چندستا پل نمک تب ہوں لسار تیر را سرے چتاولے تم رڈیر را سرے تلہر سن را تیر را سرے چتاولے تم رڈیر را سرے چتاولے تم رڈیر را سرے.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو میناوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
پښتو وای مشال ریډیو وار.